به پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو او رچې روسی چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې دایش او نور سختلیز وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د ژمي له پیلېدو سره به ښایي په افغانستان کې ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره زمینه برابره شي او دا هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخکې د دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل ته به وار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنوسو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سختدریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د دې درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
افغان نه به مونږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو مونږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنوسو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د ویل ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یو دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډۍ ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د رسنۍ بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوه داخلي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستۍ ګواښ غندي او له دینی او ملي اصولو سره یې په ټکر کې ګڼي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلوع او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغو خصوصي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداري ټولو رسنیو ته ګواښ ګڼلی دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمینه برابره سوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ سو. په دې کنفرانس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتې ستونزې حل سوې دي.
وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا د سوداګرۍ ځای ترسره کړي. د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د زمینه برابرو.
په عین حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ سي. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیونه کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې میشتو کډوالو ته مالي مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپله خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګرو ملتونو دغه اداره مجبوره کړې چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندویه پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیون ډالر برابرول، خو سږ کال یې دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هېواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشه.
دیوی د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یوه پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غوړ ځنګ ته. د نړۍ له لوی قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دریه سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان وژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغې دا ویرد کړی چې پکښې ویل سوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم پکښې لاس ولري. ښاغلی غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ایتلاف کړی ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالۍ ویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي، د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1.5 لسو پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 8.5 زرو پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. څارنوالانو وویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکیل وي. دا در دینما خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سے وائی
دا ډیر تکراری خبرې دي. په وار وار په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو د فدرال زمانو په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده.
ډیری وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا د سوداګر ځای ته د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او زمینه برابروو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوي. د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. تا ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په روسیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په التمانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا سندیشنی هم وی چې روسیه شې په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخوا د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسي ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسي لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده. د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خو دا چې د ژمي له پیلېدا سره سم به په افغانستان کې تروریستي پېښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز وویل د پاک افغان ګډې پولې د څارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولې څارنه لا سخته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشن په پرسپ پایتخت اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوال مخالفینو بریدونه ډیر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوړلار مذاکرات دي، خو د دې پریکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
جی وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پر ایک افغانستان کے بیچ ہوئی خبر اترو تو چمتو ہی کنا اس چہل دا ترستی پہ خریدی شوی اوزین اس میں غوی لاندی کری نو ظاہر دا چھ افغان دولت دان دیکھنے لری چھا ہو زید سنگ کنٹرول کری خو ممکن لے رو چھ پراتون کو سلور شپا گونے کے چھ جمع پیلی گی نو حل تبا ترستی پہ خیم کمیشی نو ہم دا وقت بوی چھ دسول مذاکرات پک بیرتا پیل او دسول لپار پکلارو مندل شی د خاقلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل و چې موږ تر ډیرو هلو ځلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده خاقلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېر شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل لو بل خو بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژوندتیا خودلو په هدف پر خپل خوره د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي
و امرود چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي او اسلام آباد هم چمتو دی چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاکار په ګډون ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی دا موضوع مې د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د دې هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د فدرال زمانو په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده یوه بله ډرامه ده اگر د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته زه فکر کوم دا فضا یوازې په اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي ما په عقیده هغه وخت کې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په رامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان کې دي یعنی پاکستان د جګړې خوا ده دا باید پاکستان ته وویل چې که نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څو دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي یوه مسله بله مسله دا ده چې دغه مذاکرات د لپاره چې بله پالیس کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچول لري نه دا چې د خپل تل نه دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو معنا یې څه ده معنا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي هر لحظه چې وغواړي جنګي هر لحظه چې وغواړي مذاکرات مې سره راولي دا ډېر به واقعي بنه نه نه د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د دې وخت ګټه ورته ډېر خطرناک شي
افغانستان څنګه چې یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخکې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریځ په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریځ باندې ټینګار وکړ او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلود نه سنل دي چې د افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلات په اکرت سره اظهارات درلودل په عمومي اسمبله کې اما چې لازم ونه لابیګری وسوه او نه هم اسناد او مدارک وړاندې شول او نه هم نړیوال ډېر توجه وکړه. دوه علت یې درلودل. یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله مخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تېزۍ سره بېرته افغانستان ته راغی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغسې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دغسې مجامعو کې پاکستان ضد موجودین شي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه هم صحیح دي چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وروسته یو.
استنیزه صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبرې بیرته پیل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنی اوربند وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نیکي د دې قضیې شوه دوستانه. طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د چوکتو، دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول د اسلامي تاریخ غړي هم دي. بران حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه اړوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزای صاحب، په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاه شهید پېښه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف، یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوره کوي. آیا له هغې پېښې وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حد اقل دومره وشو چې کابل خپله موضعګیري چې هغه دا ده چې پاکستان ته دا تفهیمیي چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا پاکستانیانو نړۍ ته ثابته کړه. حد اقل دومره کار شوی ده له کابل له ادرس نه. اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه اقدامات شوي دي، دا پاکستان د نندسیمن کې چې هر تروریستي عمل هغه توجیه کړي چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه بیا په افغانستان پورې ارتباط نه لري او دا په طالبانو پورې ارتباط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی اوس چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پر ریاست کې فعال کړی شول. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوالې ادارې د دې وزارت د کانکور په څانګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پیله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر، سکینر، مطبعه او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالېدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي.
د خوښۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د یوې بلې سترې لاسته راوړنې لیدونکي یو چې له امله به یې موږ وتوانېږو د کانکور ازموینې یو شمېر ننګونې له منځه یوسو. وتوانېدو چې د دوست هېواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هېواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پایې د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو.
دا وزارت وای هر کال د دولسمو ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل میکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې، پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمې وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرېنږدي او د اوږدې مودې لپاره به د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي څو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي، خو له دې سره سره دا ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کنفرانس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
تیر ورځ متفرق ولایت کی د افغانستان د کوچنیو منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې د دغه ولایت سوداګرو، زده کړیالانو چې دوی د اقتصاد برخه کې زده کړې کوي، د ادارو مسؤلینو، مدني ټولنو او ګڼ شمېر نورو برخه درلوده. د دغه کنفرانس په ترڅ کې جناب وزیر صاحب خپله خبرو کې روانه وکړله چې په وردګو ولایت کې ډېر ښه سهولتونه شتون لري چې موږ د دې ولایت وزیر وکولی چې په دغه برخو کې اقدامات وکړي او له لومړنیو منځنیو تشبثاتو څخه په کار سره پیل کولو سره له دې ولایت څخه دوی د لوړې سوداګرۍ برخې ته ځانونه ورسوي. دې روانه وکړله چې د دې ولایت اوسېدونکي دي اوس مهال د قانونو په برخه کې هم کولی شي چې په کوچنیو برخو کارونه وکړي او همداراز د مالدارۍ او د محصولاتو په برخه کې هغه زمینې دي چې هر څوک کولی شي چې هغه لومړني مراحل د سوداګرۍ پای کړي او په دې سره دوی نه لوړ سوداګر جوړ شي.
بلې، خو ځایي متشبثین او پانګوال د هر څه نه مخکې د امن غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی سي ولایتي اداره؟
یو تبلیغاتي په بڼه کې اوس مهال په میدان وردګ او همداراز د هیواد په نورو ولایتونو کې خپره شوې ده. عملي بڼه نه لري. میدان وردګ ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر ښه دی. موږ په چس ولسوالۍ، درخ، سید آباد، همداراز په جنریز او د نورو سیمو کې خیر زمینې برابرولی شو. په ځانګړي ډول په میران ښار کې چالت صنعتي پارک هم ډبره کېښودل شوي او په څو ورځو کې به دویمې چارې هم پیل شي. موږ ژمن یو انشاءالله که چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګولونه وکړي یا د سوداګرۍ ځای ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د دغه زمینه برابروو. هغه څه چې لکه څنګه جدولي صاحب ته وړاندې کړي چې دوی ورته
او خوګانې صاحب، دغه کنفرانس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ شوی و د یو خصوصي پانتون د کاروان پانتون لخوا جوړ شوی و، په آینده کې هم د دغه سی کنفرانسونو د نورو کنفرانسونو د جوړېدو د لپاره تاسو څه برنامه لرئ په دې ولایت کې؟
دا کنفرانس په افغانستان کې لومړنی کنفرانس و چې جوړ شوی و. دغه خصوصي پانتون بخښي هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي. ولې میدان وردګ ولایت کابل ته نږدې ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. موږ ته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو. همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې کابل ته نږدې سوداګر کولی شي په اسانه توګه باندې مرکز سره اړیکې وکړي او حتی تګ راتګ هم په ښه توګه فلسره کړي او همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانه یو چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړه زمينه برابر شوې ده او چارواکي به هم کچېری پنګوال په دې ولایت کې پنګونه وکړي د دوی د پنګ او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او ریډل شي خبرونه د همینې مایته ولسیدو وړاندې دوهنیس پروګرامونه لرو او د غرض په انقره کې دوه خبرګو چاودنو په اړه به د هیواد لوړ پوړو چارواکو ورستي سرګندونه واوري. خو اوس به هم قسم سولمل تورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال له مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلوع او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود سوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط رامنځته سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سختدریځو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانه اونۍ کې د دو غبرګو چاودنو شاهده و. په دغو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول. د ترکیه ولسمشر ویلی دی چې دغه چاودنې په سوریه کې سختدریزو ډلو لخوا پلان شوی وي. تفصیل د سلیم محمد صالح په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځ غبرګې چاودنې ځن وژونکي بریدونه وه او دا حملې په سوریه کې د سختدریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. په هغو چاودنو کې 90 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړې چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وي. خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل سوي وې. د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخي ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دازن وجون کې حمله وبللې
میکره جان بمب وو کسین
له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه و. موږ موثق اسناد لرو. د ډي ان اي ازمویشتونه کیږي ځکه زیات وخت په دغه سی پیښو کې خپل برید کوونکي هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده سوي چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغه سیمې ته څنګه رسولي و. پانقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو اورګانونو لخوا څېړنې روانې دي. لمخ کې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکو شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي. په انقره کې د شنبې په ورځ پام کې وه په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسي. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ایتلاف غړی ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګو له ناحیې نه معلول دي. د وای چل کډوالۍ داستون شوه ده خود اوسیدو لپاره زینه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم. زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده نقرباغ د اوسیدین کې ما او په پاکستان کې زما 23 کال ژوند کړی مهاجرم او التنا کوم ده برق او بو قط کوم باندې او زه ترغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دې درا کړی دي په دې باندې غو نه د شو هاته وزارت ته راغلې ما زما आवाज اوریدل شوی نه دې پریخ نه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب را کړو په ریاست مهاجرینو حال ته چور اغلم ز پخپل معلومه ما وکراتم ګردم را متاجم چې حد نه زیات نو حال ته چور اغلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پرې د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم زانه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان می ټول نه کسان معلومي نو زما حقوق پر هیڅ توجه نه شوی او زه داسې کور کې کرا ناست م قرباغ کې چې کنن می کساوګي غورځيږي خدا چې وګورځي ټول مونږه تبا کېږو نو دا خدا حال لار هم نشته چې مونږ بل چیرته لاړ شو واسم نشته اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي خدا کنه شي کولی نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا افغانستان دی چې مونږ خپل غور یا خپل یو چارو کو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وکړو خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم قضای لرم خو تاسو راشي د نږدې نه د قرهباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي بغیر د خدای لینا نور واسم نشته نو تاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
وګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو که تاسې جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات
صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که ځای درلوده نو پاتوشتو کلونو کې به زولې په پاکستان کې وم ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی وای وګه بناستم خدا به می جوړ وو لدی عمل چې څه ځای نه لرم محتاج او احتیاج يم اولادونه می معلول دي خپل معلول يم ځای نه لرم د ځای مشکلات دي ما چې ځای درلود نو زه په داسې ځای کې کېناستم تاسو یو ځل ورور راشه وی ګوره کما دروغ ویل کول شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوش نه يم راغله زما د غستونزه حل کړي زه وسیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سری میشت هم غور ونه کړ دا د دروغ خبره نه ده تاسو لکلیوالو پښتنه وکړي
ګپ نه است کما بر ته دروغ بګم میر از قریه پرسون کا اگر داشتم به شمول ول سالی قرباغ
بوت کار میکنم کارت زیارت تا گرفته یا کارت مهاجرت تا یک بار
بیاین تاسو خپل د کډوالۍ کارت سره یو ځای وسره تراشی د حقوقي ملاتړ ریاست ته او یا هم د اسکان ریاست ته تاسو ته لازمي مشورې درکړي او هغه امکانات چې د وزارت په واک دي تاسو په هیګ چې د کډوالو د چارو وزارت نوې مشر یو ځړسوان دي شخص دي لادي پرته چې یو وزیر دي د هغې ترڅنګ یو خو مشر هم دي نو لادي عمل چې تاسو معلولي نو تاسو ستونزې ته به خامخا خرستګي وشي تاسو که فرصت ولري د شنبه یا راتلونکي یک شنبه په ورځ چې وزیر لا سفر نه راشي د کډوالو چارو وزارت ته راشي حتما ستاسو ستونزه حلېږي
جرات هب د دوی خبره مې وزل واوري
مونږه خو ما مخکې در طرز کوچ وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین دا خزینه تمون پوسوڅو کارتونه قرض میکره تقریبا ما کم لګولې 1000 روپۍ په دې کرایه باندې لګولې راغلم تلم نو داسې مشکلاتونه دي زه معلومم نور واسه منشته چې زه د وګرځېګم یا او کومه دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو نږدې نه خپل خیر د زما په هغه باندې باور مو کې تاسو نږدې نه وګوري پښتنه وکړي چاهیا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیږي چې دا تلفون لا شانه تاسو په اړه قضاوت وکړم زه هر ډول قانوني همکاري د یو خاري په حیث کوم دا چې په تیر کې سستونزې به زای سستونزې به وي خو د نوې وزیر پراتلو سره ټوله بیوروکراسي او سستونزې لري شي او سستونزې به حل شي په هغه شرط چې قانوني موارد وړاندې کړی لکه د مهاجرینو اسناد د سرپنا نه لرل او د تابعیت تذکره
قرباغ ول سوالی کې قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب ده دم را که تاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری دست مشکلاتو ندی ورور
جرات سب دوی نور تا هم ویلو تلری
زمون گفته نده از خو که ما تا که دم را از مکم دلو ده خود تاسو راشه وگره خود ما داد عرضه ده چه ما تا یو جای را که یو سرپنا را که چه خپل جان تیر کمه او دا چه خونش که ده چه زب پرده کرونو که گرزم را گرزم
انشاءالله با مشکل شما
نو تاسو د یوې نمرې زمکه مستحق ګرځئ کېدای شي لا دې زیاته کوم ژمنه له تاسو سره نشم کولای ازي
بشتر نه میتونم بر شما څه وعده وکم محترم جره سیب تاسو نه ډېر مهرباني کاش کې تاسو غونې پدې زمون حکومت کې پدې دولت کې داسې کس وي زړه سوځي چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو تاسو نه ډېر ډېر مننه شکریا السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیل بیل ستونزو ژغیدلی است لکه چې تاسو هم ترګند د سوله د افغانانو یواله لومړی غوښتنو او هیلو څخه ده نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفین غواړي چې له جګړو لاس واخلي یو شمیر دوستانو د نام نیولو کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي نی هم د برښنا غوښتنه لري یو شمیر بیا وایي چې بیکاری ډیره سوی او دوی ورسره په مشکل کې دي نور غوښتنې او ستونزې هم را رسیدلې چې یو په بل پسې به ستاسو په رخ کې درته خبرو کړو نور مونږ نن دوم دا تاسو او دا هم ستاسو را رسیدلې پیغامونه
پاکستان ولایت او اعمال صالحین قاری محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم زما د ګوند د زمانخان کله چې څه څه دې ازادي راځي دا پیغام پر د نور برکونه چې دې ډیر خراب چې زواړم چې دا نور برکونه دا کندار برق یخي خراب دې زما درې څنګه راځي دا کلی له تمنا دې دا زموږ برخه جوړ کیو. السلام
السلام علیکم زر زابل ولایت چوپان ولسوالۍ د خزانګر سوم جاوید احمد نیمهغه د دای چوپان مکمل ټول لارې بند دي خلک ډیر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډیر زیات تکلیف دي مریضان دي زنانه په سپخانو کې بند دي په هوټلو کې بند دي زموږ د ازادي درجه د خداهله کوم چې هغه مقامات دا زموږ پیغام ورسې د غلار اخلاص کې خصوصا زابل ولایت ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو هغه نوې مسلول مقامات ته وزارت هم د پیغام ورسولو تاسو ته ډیر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله کندلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلی کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل نه ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب عبدالرازق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بستا کالې په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي دا بستا کال کېږي خدایال ډوډۍ نه لري ونی زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي سارنکلا دي ونیسي کجکی دي ونیسي نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومه کورکي او دلته دا منچکې نیولې دي مساکلا او نوزادو دا منچکې نیولې دي نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زاهد هلمند ولایت مساکلا د فقیر شهر کې د سیمې تفصیل په تماس کې وروزه دا درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار ته راغلی مې څواري نشته مونږ چاره ته مون خواران یتیمان بیا وزلان بیا پیسو شاته راغلی څوک مورېړې په بغل د دنبات پر غاړه نه پرې ترافیکان مورېړې را چپا کوي روز مور بنات ته چې مور ته ودار او شته مور بغل لا روکو مور دوه هم ساکل لا سم اجر راغلی دلته وڅ په سر په تماس کې مور بنات د نن ما سر زکاری پرې ډې کې شه و ترافیک راغره را چپا کوي ډې ته واچو زه ته ما چار څه سره وشه لاکن کم لاکن نن ما سر ترافیک وو هر روز څه څه وکم ما چار څه 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 سره وای زه به راځم ته غواړم چې ارته څه سره وای دا غره کم کوم.
محترم اورور ستا پیغام د خبر کړه غوړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شهرونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی نو باید امنیتي ارګانونه ترافیک او نور د شهر د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شهر د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په غوځینو کې چې پلورل مناسب او د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سردار علي د کندهار د ولایت خبرې کوم
ازادي راديو تم دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي او د دره دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دا کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکله کې د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شی لا نو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو وبخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رورجان محمد وزیم دی ژرمند ولایت دا پیغام پریدم دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چینه يم جنگونه یو لار واستل دي ام بیکاری ده اوس ولا بیکار یم لکه چې ناس مې بالا چې دې پند ورو کوې دې دې شي مې دا اله د یو څو نفر مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې چینه خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونړ ولایت په مرکز سره تاسو ته نو په کونړ کې د کاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې وخت کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منستا سفتدا پرزم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وکړم صدا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناسي دا ځوانان څخه دا ځوانان جوړ شي چې اغلا او ته مخ کې وو سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي. هلی مینا شپ غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چې کار مشته ورابات کې. والسلام
وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلی وي دا لومړی ځل نه دی په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولي دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه را رسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به وارو.
السلام علیکم زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقامات څخه ده چې د ملي بیوسین پیدا چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کیږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کیږي د دې څخه وسوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسوال طالبان تر رسیدي چې هغه دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي پالتونه کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار په سیند باندې یو د اوبو او برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. والسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله میرین دی ورده ګولاری سیابات ولسوالی دون خدای نه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر آزاد دی تقریبا ولا سره کور به موږ من خدای کې وسیګو د درې کال کې موږ عمومي لارې بند کړل په پاخه سړک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاص شي.
زما د مخبت لارې د کندهار ولایت څخه ځلګر وړاندې دي. زما هیله وه ارزو ده د حکومت څخه چې د بیلو کلنۍ معاش بیا په میاشتني معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دا خبر نشر کړي.
السلام علیکم زین سر احمد د پراده ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلي اوسېدونکی یم. زما پر وطنو باندې خارجان کچنایانې امریکایانې د تیارو د لارې سام وپاشله اوس هم پاشي تریاکو په نامه تریاکو وچکي تریاکو کښتونه ټول پر برباد شوه. اوس سږ کال کنجټې مو کړلې ټوله د کنجټې هم خلاص شوې دی. وایم چې راته ونه کړه موږ اخر څه شی لرو؟ نه بند لرو نه برک لرو نه اوبه لرو. د ډیزلي ماشینان په ستاره پورته کوو هغه هم خارجان مو په کښتو سامانه پاشي حیوانان مو ګرګرګي پورته کړه مراد کې خدای په امان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد د شینوارو د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکی اله په نوابات کې ډیر ارج مرج ده ډیر خپلواکي خپل سری خلق وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلای نشي نو دولت نه دا زمون خواهش ده او غوښتنم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوي وکړي او زمونږ خپل په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس قولاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو زمونږ مریضان په تکلیف کې دي یو کلینیک په نوابات کې ده په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نسخه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانې ته نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه په حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځي ده وسلام به احترام
السلام علیکم زه بلایم څنګه هر شاش خبرې کوم نه مشکل دی په دا مکتبو کې وسانه وي دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانې وکړي نو ما دې ریشان په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانې څنګه چې سره دا باید وسی نو وسی دا ریشانې خو چې دې مشته وایي ریشانې وکړي او دې ریشانې خو چې کوم څه کوم کې چې موږ چې یو کار نه اسو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کوي پښو باندې د ریشان د هم داوان نشي چې موږ هم د ریشان په نکي په پښو باندې ناشي نو لري اسات د خاط خبرې نشته چې کین راکوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا د ریشو غوندي نو کچیر چې کین ني نو بیا د ریشو خو څه نه ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده و دا ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسواری څخه امیدګل خبره کوم موږ د ستانیه پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیه باندې هر په کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پنج د یو جرار او هغه هم په تخصیص دی وایستی دی محترمه هر څوک خپل د لاس لري راوړي یو جرار او یو ډاکټر او هغه مستکری دی وسط د هر کنه چې یو نرسان خواران ولایي چې موږ څوک په اسمانو کې څه شو کوت پر شو په دې کې د سیټیټ ته څه په ټکی ول چې زمو تر ما دا ته خداره چې په پجاز د خدای د جلاول څخه غنه پج د دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته موږ هیڅ شی نه غواړو محترمه یو مشرب خلک نه غواړو یو سړک نه غواړو یو امنیت نه غواړو دا درې شان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه تاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې ورسته درته اعلانې جوړ در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
چپتورو سرګتورا چکم پورې مورې ځوانې مې ګورې مورې او جدان یارا چپتورو سرګتورا چکم پورې مورې ځوانې مې ګورې مورې او جدان یارا ارزو لي رتا